آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام علیکم. دا د واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خانم. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن پاکستان ته دوه ورځې په رسمي سفر ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل دي چې افغان جمهور رئیس ته د پاکستان د سفر بلنه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ورکړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې په اسلام آباد کې به جمهور رئیس اشرف غنی د خپل سیال عارف علوی او صدر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه وکړي او په مختلفو موضوعاتو به خبرې اترې ولري. توقع ده چې په دغه ملاقاتونو کې به په تجارت، امنیت، د سولې په پروسې، تعلیم او د خلکو ترمنځ د روابطو د لا زیاتېدو باندې به خبرې وسي. د افغانستان جمهور رئیس ویاند هارون چخنسوري په یو بیان کې ویل دي چې اشرف غنی به پاکستان ته د خپل سفر په وخت کې د سولې د بهیر په ګډون په څلورو برخو خبرې اترې ولري چې پکښې سیمه ایزې اړیکې، دوه اړخیزه تجارت او امنیتي مسایل شامل وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې جمهور رئیس اشرف غنی به لاهور ته هم سفر وکړي او د تجارت په یوه غونډه کې به برخه واخلي. د امریکا ژغ د اردو څانګې د راپور له مخې په دغه غونډه کې به د پاکستان او د افغانستان د تاجرانو استازي ګډون ولري. د امریکا جمهور رئیس یو ځلې بیا ویلي دي چې ایران سره جګړه کول نه غواړي، خو خبرداری ورکړ دی چې که جنګ پیل سو ډیر وخت به ونه نیسي. جمهور رئیس ټرمپ د دې اشاره هم ورکړې چې هر ډول جنګ که پیل سو نه هوایي بریدونه به وي، او ویې ویل چې د امریکا ځواکونه به په ایران کې ځمکني جنګ دپاره وانستوي. جمهور رئیس ټرمپ د فاکس بزنس ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبرې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د بوران د کمولو لپاره ویل دي چې ایران هیڅکله هم د امریکا متحدالاتو سره جنګ کول نه دي غوښتي. بلې خوا د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای پرون د چهارشنبې په ورځ په خپل رسمي ویبپاڼې کې ویلي دي بېلابېلو امریکایي چارواکو پر ایران تور لګولی او سپکاوی کړی دی. د ایران ملت به د دغو سپکاویو په وړاندې تر شا نه سي. بلې خوا د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بیروز کمالو ندی پرون صدای او سیما دولتي شبکې ته ویلي دي چې د یورانیم غني کول به د ضرب العاجل له پای رسېدو سره جوخت چټک سي، چې پر اساس ایران نسو کولی چې تر 300 کیلوګرامه زیات یورانیم غني کړي. د ایران او واشنگتن ترمنځ اړیکې له هغه وروسته اوشته ورسېدې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د هغې اټومي تړونو څخه چې تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سوی وو امریکا وویسته. په امریکا کې د جمهوري ریاست ګوندي مبارزه په ځایي وخت نن ماښام پیل سوه. په پام کې ده چې د ډیموکرات ګوند لخوا د درېدو په خاطر د ګوند غړي په خپلو منځ کې مباحثې وکړي او د خپلې وړتیا دفاع وکړي.
You've said we should not, quote, be running around pointing at companies and breaking them up without any kind of process. Why do you disagree?
I don't think I disagree. I think we have a serious problem.
او د خبر تفصیل اوس په دې رپورت کې اورو.
د دې مباحثو اصلي هدف دا دی چې د ګوند لخوا د نهایي کاندید په اړه هوکړه وشي او د نوي بل کال په پیل کې کنګرۍ او لومړنیو رایو ته هم لاره پرانیزي. لومړنۍ دوه مهمې مباحثې نن شپه او سبا شپې ته ترسره کیږي، او په هر شپه کې به لس بیل کاندیدان معرفي شي، څو په خپلو منځونو کې لومړی تر ټولو وتلی کاندید په ډاګه او بیا یې د 2020 کال د نومبر د میاشتې په ټاکنو کې د جمهور رئیس ټرمپ سره سیالۍ ته واستوي. دا ځل به د کاندیدانو شمیر تر پخوا ډیر زیات وي چې مشري یې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما مرستیال جو بایدن کوي. په هغه پسې دوهمه درجه د ویرمانت سناتور برنی سندرس قرار لري، او ورپسې د مسچوستس سناتوره الیزابت وارن په درېمه درجه په سیالۍ کې درېدلې ده. مینه سادات، د امریکا غږ، واشنگتن.
په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن په مشرۍ اپوزیشن ګوندونو د هیواد اقتصاد او حکومتي تګلارو پر ضد د تاریخ پر موضوع غونډه کړي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ او قربتوب د اسلام آباد غونډې ته د اپوزیشن مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند په ګډون یو شمیر ګوندونو مشرانو او سیاستوالانو ګډون کړی دی او د حکومت پر ضد د تاریخ په څرنګوالي بحث وکړ. اپوزیشن وایي چې حکومت د اقتصاد په سمولو کې پات راغلی او د 2019 او شلم مالی کال لپاره داسې بودیجه وړاندې کړې ده چې بېوزلو خلکو ته تاوان رسولی دی. اپوزیشن ګوندونو له مخې په انتخاباتو کې د درغلي تور هم پورې کړی و چې انتخاباتي کمیسونو رد کړ. دغه راز د اپوزیشن ګوندونو هوکړه کړې چې د سنا مشر به هم لرې کړي. د پاکستان د تحریک انصاف په مشرۍ فدرالي ائتلافي حکومت وایي اقتصادي مشکلات ورته له تیرو حکومتونو څخه په میراث پاتې شوي دي. دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. لومړی به راسو دې مرکې ته چې جمهور رئیس اشرف غنی نن د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته رسمي سفر لري. زموږ همکار رحیم ګل څاروان په کابل کې د جمهور رئیس غنی د یو نږدې همکار او په راتلونکو ټاکنو کې د جمهور رئیس غنی د معاون امرالله صالح څخه د پاکستان د تازه ژمنو او د طالبانو سره د سولې د خبرو په باره کې ځانګړې مرکه کړې.
لومړی پوښتنه زما دا ده چې د اسلامي هوادونو د همکاریو په سازمان په غونډه کې چې تېره میاشت وه، په دې کې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ولسمشر غنی سره په کتنه کې ویلو چې حکومت د پاکستان له نورو حکومتونو سره متفاوت دی او له افغانستان سره همکاري ته آماده دی. ولسمشر غنی چې دا سفر کوي له پاکستان نه د څه ډول همکاري ته تمه لري؟
تر څومره چې زه معلومات لرم او زه خپل وخت هم په دې مسایلو کې په دغه تیرو نولس کلونه کې هر نوې حکومت چې په پاکستان تیر شوی همدا خبره کوي چې زه نورو سره تفاوت لرم یا زما لوی درستیز د نور لوی درستونو سره توپیر لري، زموږ کردار او عمل کیدای شي د افغانستان په هکله توپیر ولري، خو موږ هغه بنسټیز تغییر د پاکستان په سیاست اوسا پورې نه یو لیدلی. او ښه، یو فرق شته چې عمران خان د هغه دوه غټ او لوی ګوندونو چې پخوا په پاکستان واک درلود نه دی، دی خو یو نوی څیره ده په سیاست کې، او د اردو په مرسته دی قدرت ته رسېدلی. خو دی په خپل خبرو کې دی موویل چې زما لوی درستیز نه یوازې چې لوی درستیز ده د اقتصادي مسایلو، د ټولنیز مسایلو او د لوی سیاستونو په هکله ډېر پوه سړی دی، او موږ په دې پوهېږو که چیرې پاکستان خپله سیاست یعنې د افراطي ډلو ملاتړ بیا هم ادامه ورکړي دا د پاکستان په ګټه نه ده. خو دغه خبر هم نوی نه دی، مشرف هم دا ویلی وو چې موږ دغه سیاست ته ادامه نه ورکوو، خو په عمل بل شی وو. او ستاسو دوهم برخه ستاسو د پښتنې دا و چې زموږ تمه ده دغه راتلونکی سفر څخه څه دي. زه غواړم چې یو ډېر لنډه مقدمه ووایم. دا د پاکستان د حکومت په بلنه سوې ده، او دوی خپله درې ځل دلته راغلی وو. د پاکستان رئیس جمهور د ټاپي په هغه پرانست غونډه کې راغلی وو، بیا د دوی وزیر خارجه دوه ځل سفرونه کړی وو کابل ته، او بیا د دوی پاوز مشر دوه درې ځلې راغلی وو. یعنی دا سفر د افغان حکومت د غوښتنې په اساس نه ترسره کیږي، دا د پاکستان د حکومت په بلنه ترسره کیږي، او دا بلنه دوه کاله مخکې ورکړ شوې وه او بار بار هم دوی تجدید کړی وو. او تمه دا ده چې په دغه سفر کې افغانستان خپله هغه اصولي دریس سرګند کړي چې موږ سوله غواړو، موږ په سیمه کې د تجارت پراختیا غواړو، افغانستان ډېر ارزښتمند موقعیت لري، او موږ د منځنی آسیا او سویلی آسیا ترمنځ واقع یو. په منځنی آسیا کې د انرژي او د تیلو ډېر لوی لوی سرچینې شته، او دوی اړتیا لري چې خپل انرژي خرڅ کړي. اولته سویلی آسیا یو غټ مارکیټ ده، او پاکستان ورځ تر بلې د پاکستان اړتیاوې تیلو دپاره او برق دپاره مخ په ډېرېدو ده، او دوی خپله داسې داخلي پوتنسیال نه لري، مجبوره دي چې په یو ډول ډولونو افغانستان سره جوړجاړی وکړي تر څو لاسلسی پیدا کی منځنۍ آسیا د پاره دا یو مسله ده. هرو مرو امنیتی مسائل بحث لاندې راتلای سي او د سولې مسله زه فکر کوم چې یو ډېر مرکزی او مهمه مسله ده. د هغه په هکله خبره به کیږي. خو یو توپیر چې زموږ په نفع کې دی تجرید سوی او د یو ضعیف دریس څخه هلته نه ځي په دې چې آیا پاکستانیان په رښتیا غواړي چې څه تغییرات په خپل کردار راوړي که یوازې دوی بیا دروغ وایي تر څو یو څو قرضه د IMF څخه ترلاسه کړي یا د امریکایانو څخه څه مرسته ترلاسه کړي دوی پاکستان پورې بیا اړه لري.
د شنبې په ورځ زلمی خلیلزاد د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په قطر کې د اووم ځل لپاره طالبان سره ګوري. په داسې حال کې چې تاسې هم په خپلو خبرو کې ویل او افغان حکومت بیا د پاکستان نه دا تمه لري چې طالبان پخلای کړي، ولې داسې کیږي؟
ګورئ، دا خو یو د امریکایانو ملي ګټې دي یا دوی د امنیتي ګټې دي چې دوی حق لري هر څه چې د زړه یې وغواړي وکړي. یو زموږ ګټه ده. زموږ ګټه په دې ده چې باید جمهوریت یا تلپاتې سیستم په افغانستان کې وي. ټول ټاکنه د یوازنۍ لاره د قدرت انتقال دپاره وي او دا چې سوله معنا یې باید دا نه وي چې یو ټوپک لرونکې ډله خپل غوښتنې پر نورو تحمیل کړي. او افغان حکومت خو بیا ویلی دی چې موږ پرته له کوم قید و شرط حاضر یو چې طالب سره خبرې وکړو، خو پرته له کوم قید و شرط سولې ته چمتو نه یو. باید سوله خپل شرط او حدود ولري چې حدود د سوله څه ده یا د حدود د جوړجاړی څه ده. او طالب تر اوسه پورې حاضر نه ده چې حکومت سره وغږیږي او موږ فکر کوو چې دا د طالبانو دریز یا وجه دا ده چې پاکستان هغه لازمی فشار لاندې نه دي. موږ فکر کوو چې جګړه طالب کوي خو د جګړې مغز پاکستان دی.
په همدې اونۍ کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې یو کانفرانس چې افغان سیاسیون هم ورته ورغلي وو او دغه کانفرانس واقعا اهمیت درلود، او که دا فکر کوي د پاکستان د نویو هڅو یو همکاري ده؟
یو خو زموږ ملي دریز دا ده چې پاکستان یو مخفي جګړه د طالب له لارې زموږ د خلکو په وړاندې پیل کړې ده کلونو کلونو راهیسې. دا ډېر واضح او څرګنده خبره ده چې هم حکومت په دې پوهېږي، هم سیاستوال او ټولنه ټول وایي چې پرته له پاکستاني مرسته طالبان نسي کولی چې حتی درې میاشتې خپل اوسنی حالات وساتي. ښه، دا چې دا سیاستوال تللی و پاکستان ته دا یو خبره، بل چې دوی د خپل صلاحیت څخه او ډېر لوړ او لرې خبرې کړې وو دا غلط وو. مثلا یو یې ویلی وو چې راځئ د ټول پوښتنې له لارې د ډیورنډ کرښې مسله موږ حل کړو. دا د یو شخص په صلاحیت نه ده. او ډیورنډ که اوس د پاکستان تر ولکېم لاندې دي او بیا ځینې خلک وایي چې دا خو زموږ د پیړۍ نه ډېر کېږي چې دا زموږ له لاسه وتلی دي، خو افغانستان هېڅکله دا قباله پاکستانیانو ته نه ده ورکړې ده. او ډېر وختونه په تاریخ داسې رامنځته کېږي چې ستا جایداد غصب لاندې ځي خو ته ناظر نه یې چې لاسلیک وکړې چې دا قباله واخله. دا یو واقعیت ده، تریخه واقعیت ده چې خاوره د پاکستان په لاس کې ده، خو قباله اوسه پورې مشروعیت د قباله ورکول زموږ په لاس کې ده. او زما دریز دا ده چې موږ ولې دا قباله او مفت رایگان دوی ته ورکو؟ یو خو دا غلطه و.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. امریکا په افغانستان کې درې غټې اشتباهګانې کړې دي. دا خبره د امریکا د پوځ د ځانګړو قواوو پخوانی عمومي قومندان متقی جنرال ډانالډ بولډوک په یوه اوږده مقاله کې کړې ده چې د امریکا د پوځ په ملیټري ټایمز ورځپاڼه کې چاپ سوې ده. زموږ همکار سید سلیمان شاه د دې مقالې خلاصه تاسو ته لولي.
متقی سر جنرال ډانالډ بولډوک چې دا وخت د امریکا د ملي امنیت په پوهنتون کې درس ورکوي وایي چې جنگ تل په قضاوتونو کې د پرله پسې اشتباهګانو او غلطیو نه ډکي. د دې وژونکي کاروبار اصل فطرت همدا دی. ستر جنرال بولډک لیکي چې ځینې اشتباهګانې او سهوې د جنگ په میدان کې په عیني واقعیتونو کې د بدلون په نتیجه کې رامنځته کیږي، خو ځینې په سیستمیټیک ډول پیښیږي. د امریکا متحده ایالاتو هم په خپل وار په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو جنگ په دوران کې ډېر اشتباهګانې کړې دي. په حقیقت کې په افغانستان کې د روان ټول جنگ تاریخ له غلطیو او اشتباهګانو نه ډک دی. د یوې غلطۍ پسې بله غلطي شوې چې لامل یې په دغه اوږده جنگ کې په اصطلاح بری او یا کامیابي زموږ له مقدور نه وتلې. د سیاسي لیډرانو او پالیسي سازانو په ځانګړې توګه د واشنګټن دننه او بهر د پوځو لوړپوړو جنرالانو کارکردګي ناکامه وه. یوازې نظامي تکتیکونه ټولې ستونزې نشي حل کولی او نه هم هیڅکله غلطه او ناقصه ستراتیژي سمولی شي. په افغانستان کې د یوې دوامدارې او جامع ستراتیژۍ نه موجودیت د دې سبب شوی دی چې افغانانو حد اقل ثبات او استحکام نه بې برخې شي. په روغتونونو کې د جنگ د قربانیانو نه د بوجۍ وړه کول د دغه موضوع د حل لاره نه ده او نه د دفاع وړ عمل ګڼل کېدای شي. د حیرت وړ خبره دا ده چې تر اوسه پورې یو کس سره هم حساب او کتاب نه دی شوی. که جامع پالیسي وضع کولی نه شو نو بهتره به دا وي چې له افغانستان نه ووزو. د امریکا د پوځ د مخصوصو قواو دا متقاعد قومندان وای چې په افغانستان کې موږ دا لاندې اشتباهګانې کړې دي. لومړی اشتباه مو د افغانستان قونج قونج ته د امریکا د نظامي قواو د غټو غټو یونټونو خورولو. دا یوه غټه غلطي وه او موږ اصلا په دې ارتباط په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د سور پوخ تجربه تکرار کړه. نه یوازې دا چې موږ د جنگ ټوله ذمواري په غاړه واخیسته، کوشش مو وکړ چې په زور او طاقت د یو امریکایي حل د تحمیلولو لارې د افغانستان ټول ستونزې حل کړو. افغانان مو ګوښه کړل او د هغوی د زرګونو کلونو له تاریخ نه مو هیڅ پند وانخیسته. دا حقیقت مو له پامه وغورځوو چې ولې په دغه هیواد کې برطانیې او شورویانو توهین امیزه ماتې وخوړله او ولې ورته د امپراتوریو د قبرستان نوم ورکړل شو. ځکه دا یوه داسې اصطلاح ده چې نن ورځ هم د اعتبار وړ ده. زموږ له یاده ووتل چې افغانان د مرستې قدردانی کوي، خو که خارجیان خپله بستره واره کړي ژر د ټوپک خوله د همدغو خارجیانو په لورې راړئ. په ځای د دې چې په محلي کچه د ښې حکومتدارۍ او امنیت په برخو کې موږ سرمایه ګذاري وکړو، ټوله توجه مو د افغانستان د مرکزي حکومت د پیاوړي کولو او خوندي ساتلو په لورې متمرکزه کړه. کور جوړولو کار مو د بام نه پیل کړ، خو بام له لومړۍ ورځې نه څڅېده او تر اوسه لا څڅېږي. دویمه غلطي چې موږ وکړه دا وه چې په 2003 او 2004 میلادي کلونو کې او بیا په 2014 او 2019 میلادي کلونو په دوران کې د ناټو په مشرۍ د ائتلاف ناقصه ستراتیژي د دې سبب شوه چې طالبان بیرته راپورته شي او خپل ځانونه له سره منسجم کړي. د افغانستان نه مو خپل ټول وسایل عراق ته انتقال کړل. موږ د طالبانو قوت په سمه توګه نه ارزیابي کړی. درېمه خطا دا وه نه یوازې دا چې موږ د مخدره موادو تجارت مخه ونه نیولی شوه، بلکې په ځینو برخو کې د کوکنارو د کښت په منظمولو کې پاتې راغلو. ښه خبره به دا وه چې د دواګانو د جوړولو لپاره د کوکنارو او خشخاشو د قانوني کار اجازه مو ورکړې وې. په دې ترتیب به د دواسازۍ فابریکې فعالې شوې وې او خلکو لپاره به د کار او روزګار موقع برابره شوې وې. خو موږ بیا وسیلو شو او د کوکنار د فصلونو په ختمولو مو پیل وکړ، مګر د مخدره موادو نامشروع تجارت ختم نه شو. دا پخوانی قومندان د دې مقالې په پای کې امریکایي چارواکو ته وړاندیز کوي چې مرکزی آسیا او جنوبی آسیا دو داسې مهمې سیمې دي چې هم پکې تندرو اسلامي سازمانونه موجودیت لري او هم پکې زړې او تاریخي شخړې موجود دي او هم د تبا کوونکو اټومي او ډلیز وجلو وسلې کوټ کوټ پمبارونو کې پرتې دي. سیمې له ټولو زی دخلو اکټرانو سره متحده ایالات داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې هم خپلې امنیتي ګټې خوندي وساتي او هم ورسره د مشترکو ستراتیژیکي هدفونو د عملي کولو په باب خبرې وکړي. ټول ذمواري باید موږ په غاړه وانخلو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست انتخابات د دریم ځل لپاره بې نتیجې پای ته ورسېدل. ټاکل سوی چې په راتلونکې اونۍ کې د شنبې په ورځ د میر رحمان رحماني او خان محمد وردک ترمنځ څلورم ځل انتخابات وي. ممتاز بهیر په دې اړه له کابله رپورت لري.
محترم بسم الله جان محمدی د روزګان ولایت څخه.
د ولسي جرګې د ریاست څوکۍ لپاره د چهارشنبه په ورځ څلور وکیلان کاندید شوي وو. په دغو انتخاباتو کې 213 وکیلانو خپل رایه وکاروله چې خان محمد وردک تر ټولو زیاتې اتیا، خانغا رضایی واویا، صدیق عثماني سلویخت او ستار حسیني سوار لس رایه وګټلې. د ریاست د څوکۍ لپاره 119 رایو ته اړتیا وه چې هیچا هم پوره نه کړې او انتخابات د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ دویم پړاو تا وغزیدل. په دویم پړاو کې چې 211 وکیلان حاضر وو، خان محمد وردګ 115 او خانغا رضایی 3 اتیا رای ترلاسه کړې. خو د وکیلانو لخوا د 13 باطلو او 3 سپینو رایو په کارولو سره نننی انتخابات هم به نتیجې پای ته ورسیدل. د ولسی جرګې موقت رئیس ملک قیس ملکزی وویل،
اصول مطابق د محترم رحمانی صاحب نه اشاریا نه آریا رای تیزدیده او د خان محمد وردک سے 15.5 تیزدیده بناهم دا دوارا و دا دویم پلاو کی دا دوارا کاندیدان دی دوی برای گیری کهی.
ولسی جرګې پریکړه کړې چې څلورم پړاو انتخابات به د راتلونکي شنبه په ورځ ترسره شي. د دغه جرګې غړي عبدالقادر قلاتوال امریکا غږ آشنا ته وویل، دوه مخکښو کاندیدانو میر رحمان رحماني او خان محمد وردک ته دوه ورځې وخت ورکړل شوی ترڅو د ځان لپاره کمپاین وکړي.
څلورم پړاو کې هم بل فرض ونتوانېده چې کاندید 50+ پوره کړي. نو بیا رایګیری علنی ده په شنه او شنو کارتونو باندې. زه متيقن یم چې څلورم پړاو کې چې سرنوشت ټاکونکی پړاو دی، ضرور به یو نوماند دا څوکۍ ترلاسه کوي، ځکه چې نور بل لاره دی ولسی جرګې غړو ته هم پاتې نه ده او نو اصول هم نور د دې پړاو د اوږدېدو صلاحیت تالارته نه ورکوي.
دا دریم ځل دی چې د ولسی جرګې د ریاست انتخابات به نتیجې پای ته رسیږي. دویم پړاو انتخابات تیره ورځ د میر افغان صافی او جاوید جیهون ترمنځ او له هغې وړاندې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ به نتیجې پای ته رسیدلی وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره د یو ائتلاف د جوړولو په هدف سعودي عربستان، متحده عربي امارات او افغانستان ته له سفر څخه وروسته پرون د چهارشنبه په ورځ د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورسید. سیمې او افغانستان ته د مایک پامپیو د سفر په اړه نور معلومات د آشنا تلویزیون په رپورټ کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هند ته د رسیدو سره سم د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او تعرفو په اړه د راپورته شویو جنجالونو په سر د خپل هندي سیال سبرحمانیم جیشنکر او د هغه هیواد صدر اعظم نریندر مودي سره خبرې وکړې.
که ملګرتیا د نظر د اختلافاتو سره تړلی وي، د امریکا دریځ روښانه دی. موږ په خپلو اقتصادي اړیکو کې پراخه مارکیټ ته لاسرسی او د تجارتي خنډونو لرې کول غواړو.
هند د جون په 14مه نیټه د امریکا د مڼو او بادامو په ګډون په 28 اقلامو باندې تعرفې ولګولې او د هند د ځانګړي سوداګرۍ موقعیت ته یې د پای ټکی کېښود.
امریکا نن سبا په تجارت او پانګونه کې زموږ تر ټولو لوی تجارتي شریک دی. په تیرو څو کلونو کې د دواړو هیوادونو اقتصاد پیاوړی شوی دی چې د نویو تقاضاو سره نوي فرصتونه برابر شوي دي.
هنده د سفر نمخ کې مایک پمپیو پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبريالانو ته د طالبانو سره په خبرو کې د شویو پرمختګونو ځینی ورستي جزئیات بیان کړل.
هیله من یم چې موږ د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې د سولې یوه موافقه لاسلیک کړو. دا مو اصلي هدف دی.
پمپیو وایي د طالبانو سره د امریکایي قواوو د وتلو خبرې کړي، خو د وتلو نیټه یې نه ده مشخصه کړې.
د ترهګرۍ پسې د مبارزې په برخه کې موږ رښتینې پرمختګونه کړي دي او داسې مسودې نهایي کولو ته ډېر نږدې شوي یو چې په پایله کې به یې طالبان له خپلو نورو هیوادوالو سره یو ځای کیږي او ژمنه به کوي چې د افغانستان خاوره به بیا د ترهګرو په خوندي پټ ځای نه بدلیږي.
پمپیو همدارنګه ګاونډي هیوادونه په تیره پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم وګاڼه.
د افغان سولې د بهیر کمزوري کول د ایران په ګټه نه دي. زه هیله لرم چې هغوی دې ټکي ته پام وکړي چې دا د افغانستان د هر ګاونډي او په سیمه کې د هیوادونو په ګټه ده چې له 300 کلونو وروسته دا بهیر پر مخ ولاړ شي. افغانستان د ایران سره اوږده پوله لري. که دلته سوله راشي، د هغوی په ګټه به وي.
پمپیو په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه هم کړې ده او ژمنه یې وکړه چې هیواد به د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې هر ډول همکاري وکړي. کابل ته په سفر کې پمپیو د ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو افغان چارواکو سره وکتل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو، د سودان څخه کینیا ته نوی راغلی مهاجر هم په هغو کمپونو کې اوسیږي چې پکې هم دا اوس د هڅه څخه زیات مهاجر پراته دي چې د پخپله هلته مشکلات پیدا کړي دي. د امریکا غږ خبریال په دې باره کې رپورټ لري.
د امریکا غا خبريال د مهاجرو د کاکوما کم تورغله هغه وای چې دا د کینیا په شمال ویدیس کې پروت دی. هلته تقریبا سلویغ زرخیمی او پناګاوی شته دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وای چې د کم ته پروس کال هم 2000 نوي مهاجر راغلی وو. او له دې نه علاوه په 2019 کال کې چې کوم نوي مهاجر راغلی هغه د دغه مهاجرو شمار لا زیات کړی دی. په کینیا کې د مهاجرو د ادارې مشر تایر سوکا وای چې په دغه کمپ کې هغه مهاجر پراته دي چې د جنوبي سودان د داخلي جنگ او د نورو طبي او اجتماعي خدماتو د نشول له کبله دي ته مجبور شوي دي چې مهاجرت وکړي. تر اوسه پورې هلته وضع ثابته ده. خدمات بیا شروع شوي دي، مکتبونه خلاص شوي دي، په روغتون کې دوا او درمل او وسایل شته دي. موږ د دې فکر نه کوو چې دغه مهاجر د بیرته زر خپل وطن ته ستانه شي. دلته د کاکوما د مهاجرو د کم بازار دی. هغلته جامې، سبزیجات او پلاستیکي شیان خرڅیږي. مګر د دې هر څه سره بیا هم هلته د محلي خلکو او د مهاجرو ترمنځ تشنج په زیاتېدو دی، ځکه چې د مهاجرو دپاره مکتبونه مفدي او هم دوا درمل وړیا ورکول کیږي. دلته یوه 22 کلنه ښځه د خپلې کورنۍ سره ژوند کوي. هغه وایي چې دلته ژوند ښه دی، مګر هغه ځان محفوظ نه احساسوي. دا وای کله چې دا د کم نووزی نو محلي خلک تعقیبوي. کدا په لرګو پس لاړ شي نو سلرګي چې راوخلي بیرته زر کم تر راشي. د دې لپاره چې د محلي خلکو د مهاجر تمن تشنج کم شي، د ملګر ملتونو د مهاجر ادارې د هغوی نه غوښتي دي چې په کم کې تجارت شروع کړي. یو تن چې هلته وړو ډوډۍ وړي او نور شیان خرڅوي وایي چې دا خوشاله دی، ځکه چې دلته دکان لري او ښه ګټه کوي. مګر بیا هم ډیر مهاجر په دې امید دي چې ورځ براشي چې دوی به بیرته خپل وطن ته ستانه شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري. د امریکا راغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.